یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو وړاندې به واوري چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 منټې انتخاباتو ته کاندید کړ د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي په دې اړه به هم واوري خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په موکړه د خبرونو سرلیکونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې لخپلو دوم رستیلانو سره به د ولسمشر په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی په مکرې بشپړو خبرونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوم رستیلانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم رستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری یې په جګړه اوښتي خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادعا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې
د بادغیس ولایت په اب کبري ولسوالۍ کې د افغان کومندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه ملي وسله هم له منځه وړل شوي
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبه ورځې رئیس یې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کاپیسا پکتیا غزنی اروزګان کندهار بادغیس فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده د دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات یو نوی ځانګړي د کومانډو عملیات او 13 هوایي حمله د وسلوالو پرځالو او پټنځایونو کړي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي لازه د رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د خپل دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دي راپورونه وایي ترامپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله ولسمشر ترامپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي ښاغلی ترامپ د پنجشنبه په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی د امریکا یو برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوي دي چې ولسمشر ترامپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 50 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتانی له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. دا په تیرو شپاړسو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړه. البته د تر اوسه پورې رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوری څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې ده، تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواری هم شته او پرمختګ هم شته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بجې د ازادي راډیو روانه خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدلی شي. مخکې مو دا خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر سپتا سی او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګه د ترک تبارو لقام څخه محمد عالم سایی هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ چې مخه کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو لمخه به دغه ریاستي نظام چې د پدغه کې د نننه د صدرات پوس رامنځته کو. البته حقوقي د ریاستي نظام د بدلون خبره پکله کړه، د کړه هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګ پدغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی ده بریالي سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل لمخه به د ریاستي نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاره د ترتبار د قوم لپاره اعلام تکړی خو مخکې لاغینه چې همدغه اساسي قانون تعدیلیږي، همدغه محمد عالم سای چې همدغه پوس لپاره البرلم لړوند غوړستوي ده، هم دومره صلاحیتونه به ولري لکه اوس مهال چې یو د جمهور رئیس یو لومړی مرستیال لري. د وګړې خبرې وکړه خپل پلویان ته همدارنګ ویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه همدارنګ شاوخوا شل سیاسي جهادي څیرې، البته د پخواني حامد کرزي په دوی نه ملاتړ کوي. د خپل بهرني سیاست په اړه همدارنګ د راتلونکي حکومت د امنیت په اړه باندې، د حکومت د جوړښت په اړه باندې څرګندونې وکړي، د سولې په اړه مې خپل څرګندونې درلې. پوسنی حکومت یې تون انتقادونه وکړي چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار سوی ده، البته داسې حال کې چې یو کس ورځي د چې چانو موانه خص خو دغه ټیم یاد کړو، اوسنی حکومت ټیم چې توهینېږي، موږ به د ملي وحدت لپاره واقعا کار وکړ. همدارنګه د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه، ویل چې له امریکا نه غواړو او د حکومت ملاتړ د سولې هڅې روانې کړي، موږ نه ملاتړ کوو، خو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه مساعد کړي. همدارنګه د انتخاباتو په اړه ویل چې حکومت نه موږ غوښتنه کوو چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري. هغه بیا هم ویل چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه وګدې، او همدارنګه کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی، ویل چې اوسنی نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري. حنیف اتمن وروسته د هغه لومړي مرستیال محمد یونس قانوني ویل چې د دوی په راتلونکي نظام کې به ښځو ته ځانګړي ونډه ورکول کېږي. د لوړاندې دعوه وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم ده چې په دې کې د افغانستان د پراخو او بېلابېلو قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي تیرې نمایندګي کې. شبر صاحب د دولو ور ده چې نن شاوخوا 12:00 تر 1:00 پورې دوی ته وخت ورکړل شوی ده چې دوی لاړ شي د انتخابات په خپلواکه کمیسیون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی. بل شي برسه
افغان صاحب د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی؟ البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې شای جن نور کسان هم د نن ورځ په ترڅ کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره. بله
بله، د خپلواک کمیسون مرستیال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسر په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ل خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي، خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل شوی. خو انتخابات خپلواک کمیسیون تر ورځې ویلو هم درنګ ویلو چې یو نور یو شمیر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي، خو دا تل داسې اوازې چې نن فلانی راځي ځان سمته، نن فلانی انتخاباتي ټیم راځي، بیا هغه دوه ورځې درې ورځې شاته غورځيږي، خو دوی مطمئن نه دي. او ټاکل شوی نن ښاغلی اتمر چې خپل مې وویل نن به ځان سطحي ځان ثابت کړي، او دا چې نور څو کسان دي کوم انتخاباتي ټیمونه دي په دې اړه باندې اوازې شته، خو رسمن د انتخاباتو کمیسیون ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
رحمت الله افغان مننه. البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره وروستۍ نیټه د یکشنبه ورځ ده، او د انتخابات خپل وا کمیسون پرون هم ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې دغه کمیسون یو ویان دوه ویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتی شي، او د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسمان نه دی اعلان شوی. خو دغه انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو د کمیسون لخوا د پخوانی ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانی پریکړه ټینګار وکړي. د دې کمیسون مرستیال همیرا حکمل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسون د کابل رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي. په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدران.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس د دېشته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسون مرستیالې همیرا حکمل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلی خود کنه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواستایی که کمیسیون شکایت داشت ما بیشتر از
خواستایشان هم دوی موږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لغښتونو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی اړتیا لرله موږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شو چې دا غیر مخ موږ بیا لمړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې موږ د همکاري نه وکړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډیرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلې امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اورېده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه، خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یوه لیک لیکلي د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک ویلي دا چې د امریکا 800,000 کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي، نو د لیکلي دي چې زه د عیني خبرې راخلم و ایزر ډاډمنیم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ترامپ په دې لیکي دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سرون صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ترامپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړیدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 5 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړیدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان صاحب نانسي پلوسي څه ویلي دي او ترامپ له قانوني اړخه دا کار کولیش؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوځ اعلی سرقومندان هم دی او طبعا چې دا واک لري، خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وویش روزی تا دوام وکړي وغځیږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعاتو ته مخه کوو او د افغانستان د انتخاباتو د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د زما حق پروګرام کې بحث لرو او هلته د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط راپور هم وړاندې کوو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون خانسوري آزادی رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پوره پورک.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگتن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
د مذاکراتو د پاره غواړم معلومات ورکړم. مذاکرات اخر کېدونکي دي، طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت خو بې قید و شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې انشاءالله امیدواري هم شته او پرمختګ هم شته. تر دې حده دومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او دا پروسه به انشاءالله د ټولو په دعا سره او په تدبیر سره به کامیاب شي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینی اراده لري، نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړي دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگتن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغه اعلامیې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او په پرلهپسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اکل اسکار د افغانستان په جګړې کې د سیمه هیوادونه غواړي تر شوي نو یا د غوښتنه بیا هم د امریکا سترجي ایجاب دا کوو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان، افغانستان د دغې پیچلي پروسې یوه برخه ده. بیا دا چې صلح د هغوی له حضور او ملاتړ نه راځي او یا کم راشي نو ثبات کې نه وي. سفرونه پنیک پال باندې نسمه. البته زبیدوم چې ناوخته دي، البته موږ ډیر زیات وخت ځای کړی دی، ولې په سیمه کې یو تجمع رامنځته شوی ده، تعهد رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو او امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بله لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې او نړۍ په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باورمن دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون چخان سوری په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتی دودي. بل لورته د سولې ولسی حرکت غړو یو ځل بیا له شکیلو غاړو په کندهار کې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینې څخه.
له هلمند څخه د پاتېدلې سولې ولسی کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو وغوښتل چې سولې وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولادات وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لوی ښارونو کې سولې ایز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور دې پلان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې د لاریونو سو دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ مادیس پریکړه لیک هم ولوست چې پکې تر ډیره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخدي.
په کندهار کې د سولې ولسی حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واټ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوي یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې د ولسي حرکت سره یو ځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې به ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وو شرمنده.
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سولې غوښتنې غږ واوري.
رامل جان ګورباز د شخمی کلی اوسیدونکي دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبره وکړي، طالبان مجبوره کولی شي ولس خلک چې دغه غوښتنه دی ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سولې افغانانو ورستای شي، نه حکومت وروستای شي، نه امریکایان وروستای شي، نه طالبان وروستای شي، د سولې د عام خلکو ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسله وال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي، نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې خپل دوم راستیالانو سره به د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبت کړي. یونس قانوني د لومړی مرستیال او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری په جګړه کې ښکیل شوي، خو وایي په کې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارس په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو د مړینې او شپږویشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل بللې دي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې له یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د چاودنې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي مرکز کې وشوه 21 کسان وژلي او 18 نور ټپیان کړي دي.
اوس هم د زمارای زما حق اونیس پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زمارای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنۍ پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له څو میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې، خو د کابل ولایت یو شمېر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې لمخې دي دغه رای باطل اعلان شي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلوا کمیسون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنایت وانیدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلوا کمیسون تور پورې کړل چې دا سیاستنات په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې لازینو بریالیو کاندیدانو د وی رای په بدل کې له 2 تر 300 ډالر واخیسته. صدیق منصور انصاری چې دای هم کاندیدو له رسنوي سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړ چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قوس په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلي له عمله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوریت ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلوا کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل: هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال نور نه دي، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تر 3 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي، فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو، راپور مو واوري دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي، آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړلې چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته خرغلاس وایم. مروه جان، کده راته وچ د کابل ولایت لمړنۍ پایلې اعلان شوه، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلې په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلې دي، هغه که د افغانستان عام خلک وویني، تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي، موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي. که باطلې سي دا هم بې عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بې عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نسي رسېدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارد د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقصي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ ته
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه خونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینو برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی، په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دی. یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوي وي، او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای، یعنی د اساسي قانون د درسمې مادې د حکم په اساس باندې د بایومیتریک شتون د رای سریتوب لمنځه وړي. دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیتریک موږ ته د منلو وړ نه دی، او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید هغه خلک روزل شوي وای، هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت شوي وای. یعنی کومې راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکي وسایلو پر راوړلو کې هم فساد شوی دی.
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې، په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رئیس چې باطل اعلان شوی او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا وه چې دا باید باطل اعلان شي. که چیرې دغه باطل اعلان شي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون درې درسمه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب درې اصله چې عادلانه والی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ، یو ځل مو دا نقص کړی دی. په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي، د ولس پاکې رای وي، هغه هم ورسره باطلېږي. له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه دونوي د څلور نوي مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا هم ناممکنه دي، غیر عملي دي په شپږ ورځو کې ټاکنې.
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري، خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي. بله داسې د حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نه شي.
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوې وای، او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لرې وي، او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسي د تمثیل قهرمانان اوسیږي، کولی شي. مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي، ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي.
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي، بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي، سوداګر دي. دلته ستونزه موجوده څه ده؟ د مطرح کاندیدان د عایده کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل شوې ده، آیا دا واقعیتونه لري؟ او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره آیا فساد لرنه دا ورسوې؟
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود. داسې موندنې هم موږ هم لرو، موږ هغه څه مو چې لیدلي دي د شکایت کمیسیون سره هم شریک کړي. نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه، او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه. اوس یوازینۍ د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي، او زموږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده، او که دوی پیسې واخلي، دوی چانهزنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یوه ښه د تېښتي لار ده. تېرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کارکوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هېڅ درک نشته، یا هم د دوی خپله کمیسیون ده د خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ دغه نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي. له دوی څخه باید پوښتنه وسي، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کراس وګورو مخکمه یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي پانګوال راغلي داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسی البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته معلومیږي پارلمان یو مقننه قوه ده هلته قانون جوړیږي که چیرې همدا کسان تایید سي راسي څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي یعنی مطلب مې دا ده چې د خلک بودن توانیږي چې دا کم څه مسؤلیت ورسپارل کیږي هغه ادا کړي
لکه څنګه چې ویل سوي دي وای هغه ټولنه چې کوم چارواکي په حاکم دي د همغه وړ ده یعنی همدا ټولنه هم دغه خلک بدبختی دا ده چې لیوی خو انتخاباتو کمیسیون خپل مسولیت ادا نه کړ بلې خو خلکو هم تفکیک ونه کړ یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري د نظارت دنده لري د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل شوي دي ورته دې ته مسلکي اشخاص ته اړتیا وه پوه اشخاص ته اړتیا وه داسې اشخاص ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنا باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي متاسفانه بدبخت نه یو څه خلکو هم په دغه برخه کې نغېړي وکړه هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو لبلې خو همدغه اشخاص د دې بایسو ګرځیدل چې خپل رای په کمیسیونونو کې لوړی کی یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول لبل اړخه کچېره همدغه کسانو سره موږ نوی پارلمان ته زو لری نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي عملاً دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خن خپل پارلمان موجودیت وو د عملاً د پارلمان موجودیت وو نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی فکر نکوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزه را ایجاد سي یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخه د لپاره پکار ده هغه دغه کسانو سره ووسیږي
امینی صاحب د قانون لمخه د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه غو توقع چې موږ درلوده هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسولیت چې درلوده په سمته یاد نه کړ یوازې ول زر شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوی وو روس لغنه د هر ولایت هغه لمړنۍ پایلې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي د نه ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړي
د یو نظر پر بنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل شکایتونه یې څېړل تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه برخه درکړه د نظر بنسټ په توګه کچېرې درکړې تاسو له کارونو راضي وي
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو دوی له کارونو هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظر او بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې دوی سره مو شریک کړي وه خو وروسته له غنه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي ځینې موضوعات دوی هم پټوي تر ډیره حد پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو نوماندان یې نه پریښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي دا ډېره جدي ستونزه وه څو نوماندان موږ ته راغلي دي موږ سره په اړیکه کې سوي دي وروسته له غنه چې موږ تاکید کړی موږ فشار راوستلی بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې دا کار معنا نه لري دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظر او بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څېړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي دا نقص د قانون ده نقص د قانون خپله یو جرم ده هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلی دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه یعنې که دوی بې خبره هم دي دا هم ستونزه ده او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده
حبیب صاحب د انتخابات شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه لګدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړی دي بیا هم د تایید ټاپه ولګي دلته قانون تر پښو لاندې کېږي نه
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دی د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله
حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړلته نه باید حکومت دی یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
له مخه صلاحیت دي چاو دي انتخاباتو شکایتونو کمیسیونو کې انتخاباتو کمیسیون اي حکومت د مداخله حق درلود
نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده، دا پریکړه باید تطبیق شوی وای. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی، پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغی کوي نه کی نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه دوی ځانګړي صلاحیتونه دي ترڅو انتخاباتو پروسه شفاف ووسیږي ترڅو عدالت ووسیږي ترڅو کولای شي حق حقدار ته وسپاري، خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقض شوی دی. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اورېدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو لکه پرون چې څنګه ویل یان دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن دغه تیرې پریکړې په شا شوي دي زمنن چې په شا شوي دي او دغه پریکړې باندې بیا غور کوي شکایتونه اوري او دا په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 مادې هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوي د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
امینی صاحب په دې برخه کې تاسو مسؤلیت څه ده او څه کول پکار دي؟
زموږ مسؤلیت له دغه پروسس څخه نظارت و چې له بده مرغه تر ډېره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رایې تفتیش کېدلې هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنه کړل شوه او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتماً بیا هم لاسوهنې کېږي، حتماً بیا هم دوی رایې اضافه کوي او رایې کموي، نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو، طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او کنه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غبا عملی کو، خو که کمیسیون هغه ته غواږ ونیسي، که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري. د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی، یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا د اوس موږ غوښتنه نه.
حبیب صاحب، انتخاباتو تیر انتخابات له درغله یو ستونزو نیوکو سره مخامخ، که چیرې د همدې انتخاباتو په جوړښت کې د همدې کمیشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو څومره ستونزې به وزېږوي؟
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناظر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدا توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو. داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي، هغه اشخاص چې دغه ادعاوې کېږي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي، هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي. او دا چې دوی قانون نقض کړی دی هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري، یعنې په هغې کې نور بحث نشته دی. دوی به له دندو ګوښه کېږي دواړو کمیسیونو اعضاء، ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي، یعنې دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره شوه، ولې دومره بدنامه شوه. ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه امارو موږ په نظر کې ونیسو، موږ 10 میلیونه نفوس لرو، په 10 میلیونو کې تقریبا فکر وکړئ تاسې موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو، په 12 میلیونو کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي. یعنی دا په څه معنی باندې؟ یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي، یعنی کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي دی عملی سي، نه 20 میلیونه غواړي. یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي. دلته کوم کوم دغه نتایج سره په دغه کمیشنر سره بیا زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي، بیا عدالت تامین سی، یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونز بنده په دغه وسنی حکومت کې چې دوی سره د معاملې یو خکیل غاړه و دوی نه نامشو غوښتنه درلودلې چې هم دغه کمیسیون نازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویل چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپل شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدل نه وروسته موږ او تاسو شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی، ستر خیانت شوی دی، د خلکو رایې ته په سپکه کتل شوی دی. خدا د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته، قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دی وسي.
امین صاحب، ته د حبیب صاحب خبرې واورېدې، ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغیرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندې شي؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی، او موږ په دا دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومټریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هېڅ بله لار نشته. ما مخکې هم وویل زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده، او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی دا کار نسي کولای. ولسمشریزو ټاکنو ته له همدغسې خلکو سره مخکې موږ لاړ سو، موږ ډېر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بیخي ډېرې دي، یوازې د ولسي جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي. څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دې هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبیني نسته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو، د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رای مسونه سي، د خلکو رای په سر باندې معامله ونه سي، ستونزې ایجاد نه سي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته سي. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري، یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی، چرای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معاملې ده، هغه په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري، کدي اخلاقی فساد موضوع ده، کدي نور موارد او موضوعات ست دي، هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هله مداده چې دغه کمشنران دي لدند ګوخه او تحقیق دي وسی، یعنی کله چې تحقیق وسی، د تحقیق د بی طرفانه تحقیق په پایلو کې مشخص سي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دي او د څه په خاطر دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص، قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده، او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي، دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو، یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیف دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستي پوښتنو په توګه کراتو لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انت میاشتو میاشتو وخت ونیو، د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لومړنۍ پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د 9 ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي، ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي، موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ، یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او کنه باطلیږي او نهایی فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې سبسوي دي د غوڅېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤل ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې سټوډیو ته مو تشریف راوړل، مننه کوم. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان دولس وادی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
شمانو راتون که چارا